السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د مازیګرنې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي او چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي ارګانونو ورته ویلي چې د رای ورکولو د 295 مرکزونو امنیت نشي ټینګولای. دغه راز اوري چې د پوځي چارو کارپوهان په دې ورسیو کې د افغان ځواکونو په مشرۍ د ورسیو عملیاتو ستاینه کوي او وایي چې د عملیاتو د افغان ځواکونو مورال لوړ کړی دی. خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تازه عملیاتو کې 50 تنه وسله وال وژلي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي ارګانونو دوی ته ویلي چې د رای ورکونو د 295 مرکزونو امنیت نشي ساتلی. په خارجي خبرونو کې به واورئ چې غیر رسمي نتیجې ښیي چې مامون حسین د پاکستان د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. پورا خبرونه وایي. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې 50 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي چې یو شمېر بهرنیان هم پکې شامل دي. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په ننګرهار، پکتیا او لوګر ولایتونو کې وژل شوي. دفاع وزارت وایي په وژل شوو کسانو کې د چچن، ازبکستان، پاکستان اتباع او عربان شامل دي. په دې وروستیو کې ځینو چارواکو ویلي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بهرني وسلوال زیات شوي او اکثر یې له پاکستان نه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په یو لړ عملیاتو کې 19 تنه وسلوال مخالفان وژلي او 3 تنه ټپیان کړي دي. د دې وزارت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د عملیات په کونړ، ننګرهار، قندوز، زابل، غزنی، هرات او هلمند ولایتونو کې کړي. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې د یو لړ اپراتیفي عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو نومول شوی ولسوال او یو قمندان نیولي. د ملي امنیت د رسنیو دفتر وایي نیول شوو کسانو اعتراف کړی چې تروریستي زده کړې په پاکستان کې کړي او په افغانستان کې په بیلابیلو تروریستي پیښو کې لاس درلود. د ملي امنیت ریاست د نیول شوو کسانو هویت نه دی پټ کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي ارګانونو دوی ته ویلي چې د رای ورکولو د 295 مرکزونو امنیت نشي نیولای. د دې کمیسون د دارالانشأ مشر ضیاءالحق قمرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مرکزونه په هغو ولایتونو کې دي چې هلته وسلوال مخالفان ډېر فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت د کمیسیون ته د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت پلان وسپاره او ویل چې امنیتي ځواکونه د دې کار لپاره چمتو دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی غواړي د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د 2014 کال د انتخاباتو په ورځ په ټول هیواد کې زبان شپږ زره اته سوه مرکزونه پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. غیر رسمي نتیجې ښیي چې د پاکستان وکیلانو مامون حسین د دې هېواد د 12 جمهور رئیس په توګه وټاکه. حسین د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید و او دا ګوند په ملي او ایالتي اسامبلو کې زیاتې څوکۍ لري. دریاویا کلن حسین چې یو سوداګر دی د آصف علي زرداری پر ځای چې د کار موده په سپتمبر میاشت کې پای ته رسیږي د 50 کالو لپاره به دنده پر مخ بوزي. په سیمه ایز وخت د ماسپښین په 3 بجو د نوي جمهور رئیس لپاره رای واچول شوې خو دولتي خبري رسنیو له رسمي نتیجو مخکې د حسین د بری راپورونه خبره کړل. د پاکستان پیپلز ګوند رای تحریم کړی دی. د زرداری پیپلز ګوند د سترې محکمې د پریکړه په اعتراض کې چې انتخابات یو ونی را مخته کړل خپل کاندید له سیالیو څخه لرې کړ. طالبانو د پاکستان په شمال لویدیز دیر اسماعیل خان خرګوټی کې په یو زندان باندې تنظیم شوی حمله کړې او راپورونه وایي چې د 250 څخه زیات بندیان آزاد کړي دي. د پولیسو مشر سهیل خالد وایي وسلوالو له نیمې شپې مخکې د توغندیو ماشینګړو ډزې وکړې او د زندان دیوالونه یې د بمونو په واسطه وغورځول. د سیمې کمشنر مشتاق جدون وایي له زندان څخه په خوشې شوو بندیانو کې خطرناک بندیان هم شامل دي. ویل کېږي چې په خوشې شوو کې القاعده شبکې سره د تړلې لشکرې جنګوي ډلې کسان هم شامل دي. جدون دغه راز ویلي په حملې کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې په دوی کې شپږ پولیس دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کارټون آشن د مصر له لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي سره له کتنې وروسته په ټولو اړخونو غږ وکړ چې د مصر خونړی بحران دی د خبرو له لارې حل کړي. آشن د مصر په روانې شخړه کې د منځګړتوب په مقصد د هېواد ته تللی و. په مصر کې وروسته له هغې شخړې راپورته شوې چې پوځ د جولای په 3 مرسي له واکه لرې کړ. د اروپایي اتحادیې مشر د دوشنبې په شپه په یو نامعلوم ځای کې له مرسي سره 2 ساعته خبرې وکړې. آشن له مرسي سره د کتنې په اړه وویل مرسی خدای او موږ 2 ساعته ډېرې دوستانه خلاص یا سپین خبرې وکړې. ما نوموړی په هغه ځای کې ولیده په کوم ځای کې چې دی ساتل شوی. زه نه پوهېږم چې دی په کوم ځای کې دی خو ما یې د استوګنې ځای ولیده. موږ ډېر دوستانه بحثونه وکړل. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن په قاهره کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې وویل لرکړه شوی جمهور رئیس ښه دی، تلویزیون او رسپانو ته لاسرسی هم لري. آشتن دغه راز د پوځ لخوا د ټاکل شوي موقت حکومت او مخالف اخوان المسلمین دلیل مشانو سره هم وکتل. ټاکل شوی چې د اسرائیلو او فلسطینیانو مرکچیان نن په واشنگټن کې د دوهم ځل لپاره مستقیمې خبرې وکړي. د دوشنبې په ورځ دواړو خواوو په لومړۍ غونډه کې په مستقیم ډول د اسرائیلو او فلسطینیانو د سولې پر پلان بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د اسرائیلو د استازي لفن زپی او د فلسطینیانو د مرکچي صاحب اوراقات ترمنځ د خبرو کوربه وي. دواړو خواوو له کیری سره پرون د روژه ماتي پر مهال خبرې کړې وې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خبرو د پیل کېدو هرکلی کړی او دای ویلي دي چې دا کار د وړاندې تګ ډار دی، خو د سخت انتقاد خبرداری هم ورکړی دی. او د قرغزستان یوې محکمې د بشکک پخوانی خروال ناریمان تولیف د اداري فساد په تور مجرم وپېژنده او په 11 کاله بندي محکوم کړ. د بشکک د خروالۍ یو شمېر نور پخواني جګپوړي چارواکي هم په ورته جرمونو د 15 او 14 کالو بند په سزا محکوم شول. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون امنیتي ارګانونو ورته ویلي دي چې د رای ورکولو د سلګونو مرکزونو امنیت نشي ټینګولای.
په حدود 295 داسې مرکزونه دي چې امنیتي ارګانونه وایي چې امنیت نشي تامینېدلی.
اخو بیا د ولسمشر کرزي لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوره شوي نوي کمشتران ډاډ څرګندوي چې خپله دنده به په ښه توګه ترسره کړي. یو شمېر لوړ رتبه امریکایي قومندانان په دې باور دي چې افغانستان تر 2013 میلادي کال وروسته هم د امریکا پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د پوځي چارو کارپوهان د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې د عملیاتو د ترسره کېدو ستاینه کوي او وایي چې دا به د هغوی مورال لوړ کړي.
دا د افغانانو لپاره یو ښه زیری دی. د دې تاثیر د مورالي به په ټول افغانستان باندې وي او د خپلو اردو مورال به ډېر جګ وي.
د اقتصاد وزارت نن په کابل کې د هند سفارت سره د شپېتو پراختیا پروژو یو قرارداد لاسلیک کړ او د پاکستان د نوي ولسمشر د ټاکل کېدو په اړه هم رپورت اورئ. په اف ام سل اشاریه 15 صفه د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ارګانونو ورته ویلي چې د رای ورکولو د 295 مرکزونو امنیت نشي ټینګولای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر کال د حمل په میاشت کې د رای ورکولو د څه کم 200 مرکزونو د امنیت د ټینګښت مسله امنیتي ځواکونو ته وسپارله. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې آماده دي د رای ورکولو د ټولو مرکزونو امنیت وساتي. مرزي احمدزی او په دې اړه رپورټ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ضیاءالحق امرخیل په وینا امنیتي ارګانونو په خپل امنیتي پلان کې ورته ویلي چې د رای ورکولو د زکام وزاره مرکزونو څخه د 295 مرکزونو امنیت نشي ساتلی. ښاغلي امرخیل د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له همدې عمله ښایي د مرکزونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله خلاص نشي.
من د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیست تسلیم کړ او معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړ او په دې کې په حدود 295 داسې مرکزونه دي چې امنیتي ارګانونه وایي چې امنیت نشي تامینېدلی. یا هلته مخالفین په لاس کې دغه مناطق یا تهدیدات ډېر زیات لوړ دي.
ښاغلی امرخیل زیاتوي چې دا 295 مرکزونه په فراه، هرات، غزنی، هلمند، زابل، بدخشان، سرپل، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او په نورستان او کونړ ولایتونو کې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس زیاتوي چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ټینګښت مسله باید د امنیتي ارګانونو لخوا د کاغذ پر مخ پاتې نشي او د امنیت ساتلو ته غوس اقدامات وکړي. نوموړی وروسته له هغې دغه خبره کوي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ساتلو پلان وسپاره. د کورنۍ چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړ چې د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت په اړه د اندېښنه نه لري. بلور ته د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد دا مسله د اندېښنې وړ بولي او وایي که چېرې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو شاوخوا دو نیم سو مرکزونه تړلی پاتې شي نو ډیر شمیر خلک به له رای ورکولو بے برخې شي. د دې بنیاد اجرایوي رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
امنیت یو غټه ستونزه ده، خو موږ په دې باور یو چې حکومت مسؤلیت او مکلفیت لري چې باید امنیتي تدابیر ونیسي او انتخابات کې د خلکو د سلامیز ګډون اینه به برابره. د بلې خوا نه موږ ګورو چې وخت شته دی که حکومت کې واقعا قصد و اراده ونیسي، مخصوصا امنیتي ادارات کې کولی شي چې تر انتخاباتو پورې لازم اقدامات په لاره واچوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا 15 میاشتې وړاندې په هیواد کې د رای ورکولو دیش پاک زرو اته سو 15 سلويخت مرکزونو لست امنیتی ارګانونو ته استولای وو ترسو امنیت ارزیابي کړي.
دا مرزی احمد زی په ریپورت کې موردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ځواکونو ورته ویلي دي چې د رای ورکولو د 2500 مرکزونو امنیت نشي ساتلی. اخو بیا د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته غوره شوي نوي کمشنران ډاډ څرګندوي چې وبه کولی شي انتخابات په سمه توګه ترسره کړي، خو پر دغو نویو کمشنرانو تر ټولو لوی انتخاب دا دی چې د انتخاباتو په برخه کې تجربه نه لري. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د جمهور رئیس کرزی لخوا غوره شوي نوي کمشنران هغه ادعاګانې بې ځایه ګڼي چې ګواکې نوي کمشنران بې تجربې دي او په لږه موده کې به ونتوانیږي چې د انتخاباتو چارې په ښه توګه پر مخ بوزي. جمهور رئیس په داسې حال کې د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانیو کمیشنرانو پر ځای نوي کسان وټاکل چې انتخاباتو ته څه باندې 8 میاشتې پاتې دي. شریفه زرمتی وردګ چې یو له دغو نهو کمیشنرانو څخه ده آزادی راډیو ته وویل چې په هیواد کې د جمهوري ریاست او ملي شورا انتخابات دوه ځلې له نږدې لیدلي، باوری ده چې انتخاباتي چارې به په ښه توګه پر مخ بوزي.
ټاکنې په افغانستان کې کومه نوې پدیده نه ده. زه په تمامه معنا په ځان باندې اول ډاډه یم او بیا په خپل ټول ټیم باندې ډاډه یم چې انشاءالله وبتوانیږو چې په راتلونکي کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره تر خپل وسه پورې د ملي پروسې ته هغه په واقعي بڼه باندې هغه ملي بڼه ورکړو. زه همدغه هوډ کوم له خپلو خلکو سره د تاسو د راډیو له لارې چې زه به تر وروستۍ حده پورې خپل ټوله هڅه وکړم چې د افغانستان د ټاکنو لپاره به هیڅ نوه جوړجاړي ته غاړه کېنږدم.
جمهور رئیس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوي نهه کمیشنران د هغو 22 کسانو له ډلې انتخاب کړل چې د غوراوي کمیټې ورپېژندلې وو. دوی به په خپلو کې د کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي وټاکي. عبدالرحمن هوتکی، سریر برمک، محمد حسین گرزیوانی، محمد عزیز بختیاری، قاضی سلیمان حامد، یوسف نورستانه، گلاله اسکزی، لیلا احراری او شریفه زرمتی وردک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو په حیث ټاکل شوی دی. بلخوا د حکومت د مخالفو سیاسي ډلو او مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي چې ځینې نوي ټاکل شوي کسان کاري تجربې نه لري او یادو پوستونو ته وړ کسان نه دي. د افغانستان د مدني ټولنو ګډې کاري کمیټې هم د دوشنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او له دولت یې پکې غوښتي چې د نهو کمیشنرانو په انتخابولو کې دی له سره کتنه وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او اوس مهال د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې رئیس عزیز الله لودین وایي چې د انتخاباتو لپاره یو سیستم رامنځته شوی او نوي کسان پرې په لږه موده کې بلدېدلی شي. خدای هم وویل چې په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کېدل اسانه کار نه دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ملي اردو په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات کړي او د چارواکو په وینا افغان امنیتي ځواکونو په دې عملیاتو کې لسګونه کورني او بهرني وسلوال وشلي دي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وایي که افغان ځواکونه په راتلونکي کې هم دغه شان کامیاب عملیات ترسره کړي نو دا به مورال لوړ کړي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې هغه اندېښنې به لرې کړي چې د افغان ځواکونو د توانمندۍ په اړه ورسره موجود دي. د جنرال عتیق الله امرخیل سره زموږ همکار قادر حبیب مرکه کړې ده.
د افغانانو دپاره یو ښه زیری ده، د دې تاثیر به مورالي به په ټول افغانستان باندې وي او د خپلو اردو مورال به ډېر جګ وي.
په دې اړه مرکه په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. دغه راز په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د امریکا یو لوړ رتبه جنرال وایي چې په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکا د پوځي حضور اړتیا لیدل کیږي. په دې اړه رپورت هم په روانه خبری مجله کې اوري او دغه جنرال د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جوزف ډنفورد په کابل کې د نیویارک ټایمز او رسپانې خبریال ته ویلي چې افغان ځواکونه اوسمهال د جګړې رهبری کوي خو د پرمختګونو د دوام لپاره د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا لري. له نیویارک ټایمز سره د جنرال ډنفورد د دې خبرو نور جزئیات له فرشتې جلال زیورو.
جنرال ډنفورد وایي چې لشتلژ درې څلور کاله نور هم د دې اړتیا ده چې امریکایي ځواکونه د پردی شاته فعالیت وکړي. افغان ځواکونو ته د لوجستیک، هوایي ملاتړ او د استخباراتي معلوماتو پراغونډولو او تحلیل کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د لوړ رتبه قمندان ویلي چې په دې هیواد کې د پرمختګونو د ساتلو لپاره تر 2018 میلادي کال پورې د امریکایي ځواکونو د ډول ملاتړ ته اړتیا ده. جنرال ډنفورد دا نه د توضیح کړي چې څومره امریکایي ځواکونه به د دې ماموریت ترسره کولو لپاره پاتې کیږي. دا واشنگتن پوسټ رسپانې تیره اونۍ په یو رپورت کې ویلي وو چې یوازې 28% امریکایان داسې فکر کوي چې د افغانستان جګړه لا هم په دې ارزي چې د پاره یې کار وشي. خو جنرال ډنفورد نیویارک ټایمز ته ویلي چې واقعیت تر هغه څه چې په اخبارونو کې د څرګندولو هڅه کیږي ډیر ښه او د خوشبینۍ وړ دی. د ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د موسم نیمایي وخت تیر شوی او افغان ځواکونو ثابت کړي چې د امنیت ټینګولو توان لري. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت مخکې ویلي وو چې څه ناڅه 9000 عسکر به د ناتو تر قومنده لاندې هیوادونو له یو شمېر ځواکونو سره په افغانستان کې پاتې کیږي. خو په افغانستان کې د امریکا د دې عسکرو پاتې کېدل او تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره د امریکا د پوځي مرستو دوام د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په څرنګوالي پورې ارتباط لري. د افغانستان حکومت یو میاشت مخکې په قطر کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو د دفتر لپرانستر کېدو سره په اعتراض کې د دغه امنیتي تړون لاسلیک وځنډاوه. د جمهوري ریاست چارواکو وویل تر څو چې متحد ایالات افغانستان ته امنیتي او اقتصادي ضمانت ورنکړي له امریکا سره د امنیتي همکاریو د موافقه نه کوي. د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس حامد کرزی سلاکار ډاکټر رنگین سپنتا د ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل
د امریکای متحده ایالاتونو لپاره القاعده اساسي ده، خو زموږ لپاره هم اساسي ده، اما د سرچینې د تروریزم سرچینې هغه کسان چې له تروریزم حمایت کوي هغوی دشمن نه دي. له دوی له نظره هغوی متحدین دي. موږ دي از موږ له نظر دا ټول دشمنان دي. تا تر څو چې یا د سولې لپاره له سولې لار نه افغانستان ته امن راوړ و یا له فشار لار نه پاکستان ته فشار لاندې نیول او دغه پتمځایونو له منځه وړل چې به نشي زموږ او د امریکې متحده ایالاتونو ترمنځ هغه مشترک استراتیژیک نقطه پیدا نه دي. او زه ګمان کوم چې د دې شرطونو لاندې د نننۍ شرطونو لاندې هم د امنیتي ترون معنا لري.
د افغانستان حکومت ټینګار وکړ چې له امریکا سره امنیتي تړون باید له بهر څخه پر افغانستان د هر ډول حمله مخنیوي وکړي. په افغانستان کې د مدني ټولنې د شبکې په نوم د یوې ادارې مشر حنیف نظری وایي د امریکا له متحدو ایالاتو سره د امنیتي همکاریو د تړون د لاسلیک ځنډیدو افغانان راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د مالی وزارت وی کچری ایساف او ناتو د خپل یو شمیر اکمالاتي مواد د معافیت اسناد بیرته ګمرکونو ته وسپاري. پر دوی لګول شوی جریمه به معاف شي. افغان حکومت په دغه ځواکونو د دې لپاره اویا میلیونه ډالر جرمانه یې خده چې اویا سره موټر مواد افغانستان ته را د نکړي خو ګمرکي پروسه نه ده بشپړه کړې. په دې اړه اسدالله لودین رپورت لري.
د مالی وزارت ونه ویل چې د کوم عواملو لمخې پر بهرنۍ ځواکونو د لګول شوی جرمانې د معافیدو مشروطه پریکړه کړې. خو دغه اقدام د امریکا د کانګرس د ځینو غړو له خبرداري څخه نږدې یوه اونۍ وروسته کیږي. د دې وزارت سلاکار نجیب منلی وایي دوی له ایساف او ناټو څخه غوښتنه کړې چې د ټیاو په نوم د معافیت فورمې بیرته ګمرکونو ته وسپاري تر څو له جرمې څخه معاف شي. ښاغلي منلی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې ایساف ځواکونه به خپل اسناد برابر کړي او وی ویل په دې اړه بل هغوی سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو پر اکمالاتو مالیه معاف ده. خو کله چې د ایساف قراردادیان له بهر څخه دغو ځواکونو ته اکمالات کوي نو باید د ټیاو په نوم فورمې له لارې افغان دولت ته ډاډ ورکړي چې ایساف ته یې مواد رسولي دي. د مالیې وزارت وایي د ایساف قراردادیانو له سرحدونو څخه د معافیت په نوم 10,000 موټر مواد افغانستان ته رادننه کړي خو د معافیت فورمې بیرته ګمرکونو ته نه دي سپارلي. له همدې امله پرې 70,000,000 ډالر جریمه راغلې. د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال ویلي په تیرو کلونو کې شاوخوا 4,000 زیردار موټر چې د ناټو ځواکونو لخوا له مالیې پرته افغانستان ته راوړل شوي په بازار کې خرڅ شوي دي. دا چې ایساف ځواکونه به د دې 70,000 موټر د معافیت اسناد بیرته مالی وزارت ته وسپاري او کنه په دې برخه کې د دې ځواکونو په نظر اخیستو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې په کابل کې د ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په افغانستان کې له ګمرکي ستونزو سره مخ شوي خو د حل لپاره یې له افغان چارواکو سره خبرې روانې دي. افغان حکومت په داسې حال کې پر ناټو او ایساف ځواکونو د ښودل شوي جریمې د معافیدو مشروطه پریکړه کړې چې د امریکا په کانګرس کې د دې جریمې په اړه توند عکس العملونه وښودل شول. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان د حکومت دا تصمیم ښایي له دې هېواد سره د امریکا د مرستو د کمیدو سبب شي.
لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونه کې ویلې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ملي اردو په روسیو کې دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد کامیاب عملیات ترسره کړي او د افغان چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې لسګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي دي. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وایي که افغان ځواکونه دغه شان نور کامیاب عملیات ترسره کړي نو مورال به لوړ شي او د افغانانو او نړیوالو ټولنو اندېښنې به هم له منځه لاړ شي. عبدالقادر حبیب ورسره مرکه کړي.
زه خو داسې فکر کوم چې اول خو دا عملیات کاملا ضرور وو، دویم دو عملیات ډېر ښه عملیات دي چې خپل افغانانو پلان کړي دي، خپل افغانان مخته بیایي او دوی مفقتونه هم په لاس راوړي. تاریخي وزارت دفاع د افغانستان ادعا کوي چې دوی تقریبا زیاتر له 100 جنگجویان مختلف جنگجویان د بین وړي دي او مخ وړاندې روان دي. البته دا د افغانانو لپاره یو ښه زیری ده.
د عملیات په کتنو سره تاسو د افغان ملي اردو د راتلونکو عملیاتو په اړه څه نظر لرئ؟
اول خو دوی مجبور دي چې دا کار وکړي ځکه دغه یو کال چې تر اوسه پاتې ده او خارجي قوتونه په افغانستان کې وجود لري او هغه بې تفاوته هم نشي پاتې کېدی او خپلو مراکزو ته نه دي ګرځېدلي. د ضرورت په وخت کې که چېرته دوی په مقابل کې مقاومت زیاتېږي هغو دوی حتما د دوی سره کومک کوي. دا د دوی دپاره ډېره ښه موقع ده او همدغه موقع ده چې دوی کولی شي هم په دې کې تجربه پیدا کړه، هم وکولی شي چې دوی خپل عملیاتونه مستقل ضرورته پر مخ بوزي. په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی باید له دې موقع نه ښه استفاده وکړه. په نورو ولایتو کې همدغسې پلان عملیاتونه باید دوی پلان کړه. بیا هم زه د فکر چې شک بودي که باید موږ ونه لرو چې خارجي قوتونه کومک نه کوي، حتما د دوی نظارت هم کوي، دوی سره کومک هم کوي، مشورې ورته ورکوي او دا بهترین موقع ده. او په دې موقع کې دوی وکولی شي دغسې عملیاتونه نور هم پلان کړه او پر مخ یې بوزي. دا هم د خلکو دپاره ډېر ښه راځي ځکه چې خلک به په دوی باور پیدا کوي، هم د دوی مورال لوړوي، هم دغه موقع د دوی له لاسه نه ورکوي. که چېرته دا موقع له لاسه لاړه بیا خارجیان له دې وطن یا وځي یا خپل وظایف جنگی بیا مشورتي ته ورکوي، بیا به په هغه وخت کې دوی ته ډېر مشکلات تلفات به ډېر زیات وي ځکه چې موږ هوایي قوت نه لرو، د بعضې قوي تخنیک موږ نه لرو. متاسفانه چې امریکا که چېرته موږ دا قوي تخنیک په لاس راکړی ممکن داسې عملیاتونه به په ډېر موافقت باندې مخته تللي وای. خو په هر صورت دا ضرورت ده چې په دې کال کې دوی باید زیات داسې عملیاتونه مخته.
د افغان ځواکونو د وروستیو عملیاتو په اړه مو د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونې واورېدلې. د افغانستان د اقتصاد وزارت نن په کابل کې د هند له سفارت سره د شپېتو پراختیایي پروژو یو قرارداد لاسلیک کړ. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال په کابل کې د دې قرارداد د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې پر دې پروژو 3.4 میلیونه ډالر لګښت راځي چې په 11 سرحدي ولایتونو کې به تطبیق شي. قسیم سورمل پر رپورټ لري.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وای په 11 سرحدي ولایتونو کې د متوازن انکشاف د راوستلو لپاره به په نږدې راتلونکي کې شپېته متوسطې او وړې پروژې عملي سي. د دې پروژو قرارداد د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د اقتصاد وزیر او د هند سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دې قرارداد د لاسلیک کولو پر مهال ویل چې دا پروژه د هند 100 میلیونو وړیا مرسته ختم ویلېږي چې هند له افغانستان سره ژمنه کړې ده.
در 11 ولایت سرحدي افغانستان 60 پروژه
د یو په 11 سرحدي ولایتونو کې شپېته پروژې په پام کې نیول سوي چې د 14.3 میلیونه ډالر قرارداد یې نن د هند له سفیر سره لاسلیک کوو. د هغو 100 میلیونو ډالر وړیا مرسته څخه دي چې هند د 4 کلونو لپاره افغانستان ته ځانګړې کړې دي. که څه هم ښاغلی ارغندیوال د دغه سرحدي ولایتونو نومونه وانه خیستل، خو ویل چې دا پروژې به د پوهنې، روغتیا، د کلیو د پراختیا او بیارغونې، کرنې او کار او ټولنیزو چارو سکتورونو کې عملي سي. د نوموړي په وینا چې د ولایتونو د متوازنې ودې له پروګرام سره هندوستان د 100 میلیونو ډالر وړیا مرستو ژمنه کړې چې د 4 کلونو په جریان کې به یې افغان حکومت ته ورکړي. د اقتصاد وزیر وایي له دې پیسو څخه څه باندې 3.5 میلیونه ډالر د لرې او سرحدي ولایتونو لپاره دي او پاتې د نورو ولایتونو لپاره ځانګړې سوي دي. هند له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د لویو لارو، روغتونونو او برېښنایي اسانتیاو په جوړولو کې څه باندې 2 میلیارد ډالر لګولي دي. نږدې یوه میاشت وړاندې کابل ته د دې هیواد راغلي پلاوي ټینګار وکړ چې هند به د همکاریو د لاسلیک سوي صنعت له مخې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وایي چې یادې پروژې د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېرې حیاتي او مهمې دي. موږ ډېر خوشحاله یو چې له دوست هیواد افغانستان سره همکاري کوو او دا زموږ د پالیسۍ یو برخه ده. موږ غواړو چې افغانستان باثباته او قوي اوسي او په خپلو پښو ودرېږي او له سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ څخه ګټه واخلي. کتونکو وای هند له دې اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته ممکن یو بیا په افغانستان کې د دې هیواد ګټې له ګواښ سره مخامخ سي. له همدې امله هند تل هڅه کوي څو د بېلابېلو اقتصادي او پوځي مرستو له لارې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي، خو پاکستان تل د نوې ډیلي او کابل له نږدې کېدو ویره لري او دا کار د خپلو ګټو په زیان بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشټنن د مصر له واکله او لرې شوی ولسمشر محمد مرسي ولید او په دې هیواد کې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې روان خونړی بحران د خبرو له لارې حل کړي. کاترین اشټن په مصر کې د بحران د حل لپاره په خبرو کې د منځګړتوب په خاطر قاهرې ته تللې ده. د دې سفر په اړه وروستي معلومات له فرشتې جلال ته اورو.
د کاترین اشټن او محمد مرسي د لیدنې ځای نه دی په ډاګه سوی، خو ویل کېږي چې دواړو پرون 2 ساعته خبرې کړې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له محمد مرسي سره تر لیدو وروسته د مصر د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح السیسی، د دې هیواد د موقت حکومت له مشر او د اخوان مسلمین د ډلې له استازو سره هم وکتل. اشټن نن په قاهره کې خبري کانفرنس ته وویل چې د لواکل رشي ولسمشر محمد مرسي صحت شو، ټلویزیون ورته یې شو او ورځپاڼې هم ورته رسیدې. کاترین اشټن له محمد مرسي سره د خبرو جزئیات نه دی ورکړي، خو څرګنده یې کړه چې ټولو لوریو ته یې ویلي چې په مصر کې روان بحران یوازې د یو هر اړخیزې سیاسي پروسې له لارې حل کېدلی شي. محمد مرسي سره ګوري.
لبلی خواد فرانسی ده بحرنوی چار وزیر لورنت فابیس نن پا پاریس که پا ایو خبری کنفرانس که ده محمد مرسی ده خوش که ده اغشتان وکره
L'embargo sur les armes a été levé, mais nous, les Français, nous disons.
D'ailleurs, pour Mesir qui voit cette hassasse, les Français voient les tâches d'autres pays de voyage. Au de Mohamed Morsi, pour Shmuel Tulsi, à six ans d'année, va être choisi. د جولای په دریمه لواکه د محمد مرسی د لری کېدو رئیس لشتلژ درې سوه تنه په دې هېواد کې په ناکرارۍ کې وژل سوي. لواکه لري سوی ولسمشر محمد مرسی په دې تورن دی چې په 2012 کال کې د ولسي پاڅون پر مهال د حسنی مبارک د حکومت ړنګېدو سره سم له زندانه تښتېدلی. مرسی اوسمهال په ناڅرګند ځای کې د مصر د پوځ تر څارنې لاندې دی.
په مصر کې مو د روانو حالاتو د مصر د واقع د لری شوی ولسمشر محمد مرسی سره مو د اروپایي ټولنې د بهرنی اړیکو د مشر د کتنې په اړه رپورټ واورېده. اخوا د پاکستان د جمهور ریاست په ټاکنو کې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند کاندید ممنون حسین خپل یوازنی سیال وجیه الدین احمد ته ماته ورکړې ده. ممنون حسین د پاکستان په مرکزي ولسي جرګه کې 200 رای ګټلې دي او ټول ټال یې 433 رای ګټلې او د پاکستان 12 ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. دوستانو